السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره خلاص تویم. نن سه شنبه د 1403 کال د سنبلې وږي شپږمه د 2023 کال د اگست 28 پیل په خبرونو کوو. د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2023 کال د اگست په 15مه د افغان ډیپلوماټانو د افغان پیلوټانو له لوري تختول شوې پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي. په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنیک ازبکان خبری آژانس ته وویل متحده ایالاتونه او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایی ځواک د جنگي جټ الوتکو او پوځي څرخکو د وضعیت په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او څرخکې به په ازبکستان کې پاتې شي، هنیک وویل پوځي وسایط به په ازبکستان کې پاتې شي. په دې مخکې لا موافقه شوې ده. هنیک یادونه وکړه چې دا وسایط هیڅکله د افغانانو نه و، بلکې په امریکا پورې تړاو درلود. وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال د اګست 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنګي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هیوادونو کې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 24 ساعتونو کې 215 شپېته الوتکې تیریږي. د دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $100 د حق العبور په توګه اخلي. د نوموړي په وینا په یو کال کې د افغانستان له فضا څخه کابو 30,000 الوتکې تیرې شوي دي. د الوتکو د څار نړیوال سازمان په وروستیو کې وویل د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله ګڼو هوایي شرکتونو د اسرائیل، عراق او ایران له فضا څخه د تیرېدو پر ځای نویو الوتلارو ته مخه کړې او له دې کبله د افغانستان له اسمانه اوس تر پخوا ډېر هوایي شرکتونه کار اخلي. د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو، سیلونو او بادونو شاهد وي. د هوا پیژندنې د ادارې عمدارس د اوبو او انرژي وزارت په خبرپاڼو کې ویل شوي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي. د روان کال د مې له نیمایي راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پرله پسې بارانونه اوري او په ډیرو مواردو کې شدید بارانونه د سیلونو سبب شوي چې له کبله یې سلګونه کسان مړه او ډیر مالي تاوانونه یې اړولي دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت پرون د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو پر غاړو میشتو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د سیلونو د راوتلو خطر ته پام ولري. د ایران په جنوب کې لکتر لګه درې پاکستانیان هغه مال مړاو اته څلوېښت نور ټپیان شول چې د سپرلی بس لی ویلاری سره ټکر شو. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون وویل د بس سپرلی د 40 په مذهبي مراسمو کې لګډون وروسته له عراق څخه پاکستان ته روانو. په بس کې د سپرو کسانو کار شمېر نه دی اعلان شوی. خو د فارس ولایت د سره میاشت ټولنې د ژغورنې او مرستو د چارو مرستیال وویل پیخه د یکشنبه په مقام د سیرجان نیریس په سړک شوې. د لارو د ترافیک پولیسو یو چارواکي عبدالهاشم دیخانی د پیخې علت د بس بریکونو کې تخنیکی نیمګړتیاوې وبللې او ویل له دې کبله چلوونکي موټر کنټرول نه کړای شو. دا پیخې وونه ورسته لاغه کیږي چې په ورته پیخه کې 28 پاکستانی وګړي په ایران کې مړه شول. هغوی هم د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره عراق ته تللي وو. د ایران د راپور پر اساس کابو 15 درجه پاکستانیان د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته ورغلي. او د متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیه او ترکیه له خوا له چین څخه په وارداتي موټرو باندې د درنو تعرفو لګولو وروسته کاناډا هم په چینایي موټرو 100% تعرفه وضع کړه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ پر برېښنایي موټرو سربېره له چین څخه د پولادو او المونیمو په وارداتو باندې به هم 15% تعرفه وضع شي. هغه زیاته کړه د چین په څیر لوبغاړي غواړي ځان په نړیوال بازار کې په غیر عادلانه ډول غوره وبولي. د جون په وروستیو کې د کاغلي ترودو مرستیال د چین د ارزانه برېښنایي موټرو پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو خبره کړې وه. کاناډا د متحده ایالاتونو یو له اصلي متحدانو دی او د متحده ایالاتونو بازار د کاناډا په صادراتو کې مهم رول لوبوي. له بلې خوا د کاناډا صنعتونه له متحده ایالاتونو سره سخت اخکل شوي. لویدیسی وادونه او ترکیه چې په چین تور لګوي چې د برېښنایي موټرو د بیې د کمولو لپاره کورنۍ شرکتونو ته سبسایډي ورکوي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې تفصیل لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې بیا هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه د خبرګونو راپور د تخبرو ده چې تازه یو شمیر خزی د سندرو په ویلو د طالبانو د قانون خلاف غږ اوچت کړی.
منم من زنم من جهانم کز آزادی و مهربانم.
د پاکستان د بلوچستان ایالت وروستی حال هم درکوو.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو پر ریل پټلیو، سټیشنونو، موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لږ تر لږه 60 تنه وژلي دي. د پاکستان پوځ د خپلو 14 سرتیرو وژل کې دا تایید کړی ده.
نور مسایل هم لرو او په دغه پروګرام کې به د افغانستان د سفارتونو په اړه تاسو ته یو مفصل ریپورت درکو چې اوس مال د افغانستان سفارتونو او سیاسي استازولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بې ساري بلا تکلیفۍ سره مخامخ دي.
د ډیپلوماسي دستګاه د افغانستان یوه برخه جمهوري اساسي قانون ته پخواني جمهوریت ته ژمن پاتې شو. یو تعداد نور د ځینو نورو قومي ګروپي ملحوظاتو پر بنسټ ځینو نورو ګروپو سره یو ځای شول.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغه پروگرام ته مو بیا حمزه صفی الله ستانګزاده بهروز دلیری په تخنیکی همکاري خرغلاست ويم رازو اول مطلب ته په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف نوې قانون د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د خزو د لازیات محرومیت لور ته دیو بل ګام په توګه پنړېواله کچ غندل شوې. د طالبانو د امر بالمعروف وزیر دفاع کوي او حتی د اسلامي نړۍ عالمانو ته په دې اړه چیلنج ورکوي. په همدې مینس کې یو شمېر خزي د سندرو په ویلو د طالبانو د قانون خلاف غږ اوچت کړي. دوی د ټولنیزو شبکو له لارې خپل کمپاین پیل کړی دی. جزئیات د اسمت ساروان پر رپورت کې
یو شپیر افغان شزو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي قانون په اعتراض کې چې په عامو ځایونو کې د شزو پر شخ بندیز لګوي په دې نوم چې د شزو شخ عورت نه دی کمپاین پیل کړی دی. دوی په خواله رسنیو کې سندري بللي او ویلي دي چې د طالبانو د بندیزونو په وړاندې به ودریشي.
منم من زنم من جهانم کز آزادی و مهربانم.
دا د دې کمپاین یو غړی ډاکټر زهرا حق پرسته د په یو ویډیو کې چې ازادي رادیو ته راستولې ویلي چې په افغانستان کې د غاښونو ډاکټر و د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د اعتراضونو د پیلولو په خاطر بندي او شکنجه شو او دندې حمله لاس ورکړه. د طالبانو د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده صادر کړی په دیارلسمه ماده کې د شزو پر شخه او مخلوطولو بندیز لګول شوی. د شزو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویرې د شزو مخ پټول هم ضروری دي. د غراز د شزې ژغ چې سندري نعتونه او قرات هم پکې شامل دي په مجموع کې په زور یا په لوړ ژغ ویل یې عورت بلل شوی دي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجره امید افغان میرمنو ژغ او یوشمیر نورو اعتراضي غورځنګونو د اعلامي په خبرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او لنډړیوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان میرمنو د شورنې لپاره لاس پکار شي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د نوې قانون چې د اگست په 28مه اعلان کړ ټول څلور فصلونه او 15 دیش ماده لري چې ډیره محدودون کړي. خله دې ټولو پراخو خبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی د نړیوال عالمانو وغوښتل چې کډغه وزارت د نوي قانون په اړه چې د شزو حجاب رسنیو او د اسلامي شریعت د تطبیق مسایل پکې شامل دي پښتني اندیشتې لري دوی به لازم ځوابونه ورکړي. د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په چیرو درو کلونو کې د افغان جنو میرمنو په وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولې چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو سرغړونه بولی. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
رینجن په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، مالیمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي. هله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نو ری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
د پاکستان د بلوچستان ایالت په غنو سیمو کې هم مهاله بریدونه شوی او په لړ کې د امنیتي ځواکونو په شمول لزګونه کسان وژل شوی دي. د پاکستان پوځ د خپل څوار لس سرتیرو وژل کې دا تایید کړي خو بلوچ بلتون غوښتن کې ادعا کوي چې تر سلو ډیر امنیتي ځواکونه وژل دي. د پاکستان د کورونې چارو وزارت د غبریدونه د پاکستان د بی ثباته کولو لپاره د دوی په خبره د دښمنانو منظمه دسیسه بللې ده.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو پر ریل پټلیو، سټیشنونو، موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لښته لږه شپې ته تنوژلې دي. د پاکستان پوز د خپل څوارلسو سرتیرو وشل کې دا تایید کړی ده. د بریدونه په ورستیو کلونو کې د بلوچ بلتون غشتونکو تر ټولو پراخې حملې دي. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل چې د ترهګرو خلاف په عملیاتو کې څوارلس سرتیري وشل شوي او یو ویشت ترهګری هم وژلي دي. د بلوچستان د ازادي پوز په نوم بلتون غشتونکو ډلې ادعا کوي چې د هیروف په نوم یې د پاکستان د پوز پر یوه اډه د دوشنبه په شپه عملیات پیل کړل او له شلو ساعتونو وروسته پرون ناوخته پای ته ورسول. دغه وسلواله ډله ادعا کوي چې په بلوچستان کې د پاکستان د پوز بلا کمپ ونیو او هلته دوشنبه ته پوزیان ووشل. دوی همداراز ادعا کړي چې د لارو په بندولو او نورو بریدونو کې د پاکستان یو سلو دیرش تنه امنیتي ځواکونه وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوز د بلوچستان د بیلولو لپاره لډیرو کلونو راهیسې د پاکستان د پوز پر ضد جنگي شي. خو پاکستانی رسنۍ د چارواکو په قول وایي چې د دوشنبه په ورځ او وړ مشپه د بلوچستان ایالت په مستونګ، پسنی، کلات، گوادر، پنجګور، تربت، موساخیل، سیوی، پشین، بیلا او کټه کې د بلتون غشتونکو په بریدونو او چاودنو کې د دروش مسافرو په شمول څلويش تنه وژل شوي دي. د پاکستان ډان رسپانی ویلی چې حمله کوونکو د گوادر د ساحلي شهر د سونسار د پولیسو پر مرکز په حمله کې د پولیسو وسلې حمله ځان سره وړي دي. په ځینو ځایونو کې پولیس او ملیشه ځواکونه یرغمل کړي دي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی د دغو بریدونو په خبرګون کې وویل چې دوی پوهیږي چې دا بریدونه چا تنظیم کړي او څوک یې مسؤلیت په غاړه لري. د همدارس وویل چې دا بریدونه په ډیر غور او منظم ډول په یو ورځ شوي دي. د پاکستان پوز او حکومت تر دې په خوا په زلونو هند او د افغانستان حکومتونه د بلوچستان بلتون غشتونکو په ملاتړ تورن کړی دي. خو د پرونیو بریدونو په اړه لاسنې دی ویلي. د پوز یو پخوانی صاحب منصب جګرن محمود شاه هند او امریکا د بلوچستان بلتون غشتونکو په ملاتړ تورنوي.
دا بریدونو بیا دې مقصد دا دی چې انډیا چې کوم دی هغه د بلوچستان خلکو لا هغه ډېر مجبور دي، غریبان دي، یو ځای بل ځای هغوی له پیسې ورکوي او هغوی چې کوم دی نو دا بریدونه کوي. شاه باندې د امریکې لاس هم شته.
د پاکستان د کورونی چارو وزیر نقوی پر خپل ایکس پانل لیکلی چې له پلټنو وروسته به حقایق له ثبوت سره اعلان کړي. د په عین حال کې ویلي چې د دغو حملو هدف د یوې منظمې دسیسې پر اساس په پاکستان کې د بې ثباتۍ رامنځته کول دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم ورزو د افغانستان د ډیپلوماسۍ په اړه باندې ځانګړي ریپورت ته په بهر کې د افغانستان سفارتونه او سیاسي استازولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بي ساري بلا تکلیفې په حالت کې دي. که څه هم په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو استازي کار کوي، خو په نور نړۍ کې دغه دفترونه د بیلابیلو ډیپلوماټانو په لاس کې دي چې په نتیجه کې د بلا تکلیفې د حالت رامنځته شوی دی. د کارپوهانو په باور د دې بلا تکلیفې علت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې خنډونه دي. دې موضوع ته احمد تکل په یو مفصل راپور کې کتنه کړې ده.
افغانستان د ملګرو ملتونو لرمنځته کېدو شاوخوا یو کال وروسته د 1948 کال د نومبر په 19 نیټه د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو د 2021 کال د اگست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان ډیپلوماتیک اړیکې ناڅاپه وشکېدل. اوس مهال د ګاونډیو هیوادونو، روسیې او ترکیې په ګډون ډېرو لږو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ د طالبانو په لاس کې دي، خو په لویدیځ او د نړۍ په نورو برخو کې لا هم د پرزیدلي جمهوري نظام او د بیلابیلو ډلو استازي د ډیپلوماتانو په توګه کار کوي. د وضعیت نه یوازې د افغانستان ډیپلوماتیک اعتبار له ګواښ سره مخامخ کړی، بلکې هغه افغانان هم له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان کړي دي چې په بهر کې قونسلي خدماتو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د زمری په نهمه د لویدیځ په یو شمیر هیوادونو کې ډیر افغان وګړو ته د افغانستان د ډیپلوماتیکو استازولۍ او قونسلي خدمات به اعتبار اعلان کړل. د دې وزارت ویان حافظ یا احمد په یو بیان کې وویل د طالبانو حکومت په لندن، بلجیم، سویس، اتریش، پولند، ایتالیا، فرانسې، برلین، بون، یونان، سویدن، ناروی، کانادا او استرالیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ لخوا ورکل شوی حقوقي اسناد به اعتبار اعلان کړي او پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري. په زړه پورې ده چې افغانستان د جرمني په مونشن ښار او د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادونو لکه چک جمهوریت، سلوواکیا، ډنمارک، آیرلند، هالند او یو شمیر نورو هیوادونو کې هم سیاسي استازولۍ لري، خو ظاهرا د طالبانو له حکومت سره په اړیکه کې دي او قونسلي خدمات طالبانو ته اعتبار لري. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان سفارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. په هغو خدماتو کې چې په بهر کې سفارتونه او قونسلګرۍ خلکو ته وړاندې کوي، وثیقې، تصدیقونه، د عدم مسؤلیت پاڼې، پاسپورتونه، د پاسپورتونو د تمدید سټیکرونه، ویزې او نور اسناد شامل دي. د تیر جمهوري نظام د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږي شورا د طالبانو د اقدام په ځواب کې وویل چې دوی به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې له کوربه هیوادونو سره په همغږي کې افغانانو ته قونسلي خدمات جاري وساتي. ناصر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د تیر نظام استازیتوب کوي، په داسې حال کې چې دا دولت نور نو عملاً له منځه تللی دی. ښاغلی فائق په دې اړه چې دای د کوم دولت استازیتوب کوي د ازادۍ راډیو په ځواب کې ولیکل چې له طالبانو سره تعامل او تماس نه لري او استازولي نه کوي، ځکه د دې په وینا د طالبانو حکومت ملي او نړیوال مشروعیت نه لري. ښاغلی فائق وایي دای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ خلکو او پتیرو شلو کلونو کې په جمهوری نظام کې د لاستراغلو دیموکراتیکو ارزښتونو استازولي کوي چې د پټکو اوس مهال د لمینځتلو په حل کې دي. فائق زیاته کړه چې په افغانستان کې د یو مشروع نظام تر جوړېدو پورې بدای خپل دندې ته دوام ورکړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز وایي چې اوس مهال د افغانستان د ډیپلوماسي دستګاه په څو برخو ویشل شوې ده.
د ډیپلوماسي د اسکاډ افغانستان یو پرخه جمهوریت اساسي قانون ته پخوانی جمهوریت ته ژمن پات شو. یو چې دات نور د زین نورو قومي ګروپي ملحوظاتو پر بنسټ زین نورو ګروپو سره یو ځای شول چې په شمول د مقاومت ډلې مستقیمه هغه سره د هغه د قیادت لاندې راغلل. بل دلم یو شورا یې رامنځته کړه چې د افغانستان د ډیپلوماټانو یا د سفیرانو شورا ده. زما په نظر دوی هڅه کاملا غیر منطقي، غیر ملي او یو نوو خود سری کېدای شي تلقی شي.
طالبانو په ډاګه ویلي دي چې اوس مهال دوی پر افغانستان واکمن دي او په بهر کې د افغانستان سیاسي دفترونه باید دوی ته ورکړل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړی، خو منل شوی نه دی. د پخواني حکومت چارواکي تورنوي چې یوازې د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره کار کوي. ښاغلی شاهین ازادۍ رادیو ته وویل
خو سفارتونو کې چې د بخوانی ادارې کسان لا تر اوسه کار کوي، خو خپل کاری راپور مرکز سره نه شریکوي ترڅو د دوی عاید او تصدیق شوی اسناد معلوم شي. هغه یوازې د خپل جیب د ډکول لپاره کار کوي. د خلکو څخه د خپل مزاج مطابق پیسې اخلي. نو ځکه خارجه وزارت مجبور شو چې د دوی لخوا د اسنادو د تصدیق اعتبار ختم کړي او د بدل په توګه افغانانو ته وویل چې په هغو سفارتونو کې د خپل اسناد تصدیق کړي کوم چې مرکز سره رابطه لري.
ښاغلی شاهین زیاته کړه چې اوس مهال د طالبانو حکومت په څلوېښتو هیوادونو کې ډیپلوماتان لري چې هلته منل شوي دي او له مرکز سره اړیکې لري. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو د طالبانو د حکومت لخوا د خبرو شویو اعلامیو له مخې د طالبانو ډیپلوماتان په نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو او ترکیې، روسیې، قطر، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې فعال دي. د جمهوری نظام پر مهال افغان ډیپلوماټا او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وای په بهر کې د افغانستان سفارتونه په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت سره تماسونه لري، خو نشي کولای لداسې یو حکومت څخه پوره تابعیت وکړي چې د دې په وینا مشروعیت نه لري.
زمنګ هر سفارت خپل راپور گزارش په منظم ډول باندې اکثره طالبان ته وزارت خارجه ته وړاندې کړي او رسمي مراوده او مکالمه د دوی په منځ کې و. البته که چیرته طالبان غواړي چې د دوی نه تابعیت وسی، نه د دوی قانون معلوم دی، نه د دوی بهرنی سیاست معلوم دی، نه داخلي مشروعیت لري، نه بهرنی مشروعیت لري، نو څنګه یو سفارت وشي کولای دا سه خلکو تابع وګرځي چې خپل هم د خپل تعریف کې پاتې راغلي.
دا چې ولی ملګری ملتونه او لویدیز هیوادونه د افغانستان استازولي طالبانو ته نه ورکوي، الاته د ډیری شنونکو په نظر د مشروعیت ستونزه ده. د بشري حقوقو په تیر د نجونو او خزو پر زده کړو، کار او ټولنیز ګډون لګول شوی محدودیتونه هغه مهم لاملونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خندونه رامنځته کړي دي. په خنای ډیپلوماټ غاوس جانباس په دې باور دی چې د طالبانو حکومت خای په نږدې راتلونکو کې هم بریالي نشي چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي استازولیو کې خپل کسان په دندو وګماري.
فکر نه کوم چې په راتلونکو کې هم طالبان وشکړي چې ټوله د ډیپلوماسي او د قونسلي چارو دفترونه خپل ولکې لاندې راولي. دا شونه نه ده د نړۍ ډېری هیوادونه دوی سره په کامل تقابل کې دي، په حقوقي، قانوني، په رسمي تقابل کې دي، په سیاسي تقابل کې دي، په د بشر د حقوقو د موازینو د نه رعایت د طالبانو د خوا په تقابل کې دي او ځینې نور لوی ستراتیژیک مسایل هم دي.
د بشري حقوقو ډلې او فعالان استدلال کوي چې طالبان باید خپل مشروعیت لمړی لخپلو وګړو واخلي او بیا له نړیوالې ټولنې. خو د طالبانو له نظره د ملي مشروعیت ستنې پر ټول هیواد حاکمیت او د امنیت ټینګول دي. دوی وایي چې د دوی حکومت د نړۍ لګانو هیوادونو سره تعامل لري او دا د خپل واکمنۍ د مشروعیت دلیل بولي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانګزی په باور دولتونو ته یوازې حاکمیت او امنیت نه، بلکې ورسره نور معیارونه مشروعیت ورکوي.
یو د دولتونو ترمنځ تعاملات یا اړیکې دي او بل هم د دولت مشروعیت مسله ده. د دولت مشروعیت مسله په نړیوالو حقوقو کې په دمانه ده چې دولت برسره پر دې چې په خپل خاور باندې حاکمیت لري، په خپل نفوذ باندې حاکمیت لري، د پرڅنګ پر نړیوالو مناسباتو کې باید نور دولتونو او نړیوالو سازمانونو لخوا هم په رسمیت وپیژندل شي چې د تمګد مشروعیت مسأله وایي.
خغلی ستانګزای وایي ک طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، نو باید هغه نړیوال موازین چې د یو دولت لپاره لازم دي په پام کې ونیسي. د خغلی ستانګزی پټکو دولت سربیره پر دې چې باید پر خپل قلمرو او وګړو حاکمیت ولري، باید د خلکو د رائے یا اراده په نتیجه کې جوړ شوی وي، قانون پکې حاکم وي، ټولنیز عدالت، قانون جوړونه او باثباته اقتصاد ولري، ټولنیز خدمات وړاندې کړي، په نړیوالو اړیکو کې ځواب ورکون کوي او د نورو هیوادونو امنیت او ګټه ونګواخي. د لومړی ځل نه دی چې افغانستان په ډیپلوماټیک ډګر کې لداس یو کړکیچ سره مخامخ کیږي. د اویایم میلادي لسیزې پورستیو کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد تر پوځي یرغل وروسته هم د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ غنو هیوادونو د افغانستان د هغه محل دولت په رسمیت ونه پیژند، ځکه داسې انګیرل چې افغانستان تر اشغال لاندې دی. د مجاهدینو د واکمنې په کلونو کې کڅه هم په هواد کې ثبات رانغی او مرکزی حکومت ډیر کمزورې وو. لدې سره سره د دوی حکومت د نړۍ ډېرې هوادونو پر رسمیت پیژندلې وو. خود طالبانو د لومړی واکمنې پر مهال بیا نن ته ورته یو حالت راغلی وو او د طالبانو حکومت یوازې سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو او پاکستان پر رسمیت پیژندلې وو. خو په نورو هیوادونو کې د افغانستان په ډیپلوماټیکو ماموریتونو کې د استاد رباني په مشرۍ د مجاهدینو د پرزیدلي اسلامي جمهوریت ډیپلوماټانو کار کاوه. نو په دې توګه د افغانستان په معاصر تاریخ کې داسې پیښ شوی چې یو شمیر هیوادونه افغان دولت په رسمیت ونه پیژني، خو داسې هیڅ کله نه دی پیښ شوی چې یو دولت د دریو کلونو لپاره نړیوال مشروعیت ونه لري. د افغانستان د ډیپلوماسۍ د وسنی وضعیت سره له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په نوې نړیوال نظم کې هم لږ لیدل شوی. د چین د خلکو جمهوریت په 1949 کال کې جوړ شو، خو ځینو اروپایي هیوادونو نږدې 10 کال وروسته او متحده ایالاتونو نږدې 10 کال وروسته په رسمیت پیژند. په 1991 کال کې د هیواد د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. خای نور هیوادونه هم له داسې حالت سره مخامخ شوي وي. خدای چې د نړۍ ټول هیوادونه یو دولت په رسمیت ونه پیژني او یا د یو هیواد سفارتونه او سیاسي استازولۍ دي د بیلابیلو تنظیمونو نو پلاسکیوی پر ندرات سره بهیدای شي.
لا خبرونو ور اخوا
د پروګرام په پای برخه کې به پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې د غوو فارمونه ډیر شوي او په دې سره ښار کې طبیعي شیدو، مستو او نورو لبنیاتو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی دی. د غوو فارم لرونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي ترڅو خلک وطني شیدو، مستو او د څارویو محصولات وکاروي. دوی له اړوندو ادارو هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر دي له یادو فارمونو دوامداره لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته دي پر وخت واکسین ورکړي. نور جزئیات د نجیب الله لوخیل په دغه رپورت کې.
د لوی پکتیا په خاورونو او بازارونو کې چې تر وروستیو کلونو د کورنیو څارویو تازه وطني محصولات لږ ولیانه پیدا کېدل، اوس په کې د څارویو د فارمونو په جوړېدو سره وطني لبنیات لکه شیدې، مستې، چکه، کوچ، پنیر او نور محصولات په ډېرې دودي. د پکتیا مالداران له خلکو غواړي چې کورني محصولات د کاروي او مسؤلین دي هم هیواد ته له بهره پر وارددونکو لبنیاتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي. د پکتیا دوه تنه فارم لرونکو حاجی زرین ګل او حاجی محمد مشال رادیو ته ویل
چې موږ په دې سره طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د ضرورت ستون تقریبا سي نو موږ به تشویق ته حکومت لوخانه له وزارت لوخانه په دې کې به توجه سي د درې کال کې خو تر اوسه د وزارت لوخانه د ریاست د وزارت د مرکز نه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامه دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه سي.
موږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمينه برابر کړو، سرمایه گذاري وکړو. زموږ یو فارم په کابل کې دی، یو فارم په لوګر کې دی، یو فارم هم دلته دی. خه کول تازه لبنیات موږ تولیدو او خلک تر ډېر زیات راضي دي. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه هم دا ایله ده چې دغه پوډری شوه چې دی به کیفیت شوه چې دی د شیان د ګرده بند کی چې دغه فارمو ول تقویه شي.
په پکتیا کې اوشمیر خلک نه یوازې د کورنیو څارویو د لبنیاتو محصولات له کورونو خرڅوي، بلکې په ښار کې د تازه لبنیاتو پلورنځي هم تر پخوا ډیر شوي. د لبنیاتو پلورونکی فضل احمد سروري او یو تن مزدورکار محمد نبی وایي
نو د کوچ پیرو ماسکې د ورځ په ورځ د موږ تعداد مشتریان زیاتیږي شکر دی. بهرنۍ نه ورته وطني خلک ډېر خوښوي. نو مخکې فارمونه کم وو، شودې جګې وې، مستیم جګې وې، اوس فارمونه زیات شوی دی شکر. به ورځ په ورځ ټیټیږي، ښه کېږي، مشتریان زیاتیږي ورځ په ورځ.
ریاست زراعت باید از دې مرضو مخنیوی وکړي او په وخت د واکسینونو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بلوري ته د کرنې ریاست مسؤلین بیا د کورنیو څارویو د محصولاتو اوسنی پرمختګ د پام وړ بولي او زیاتوي اوس مهال خلک د کورنیو څارویو د ساتنې او د هغې د محصولاتو د استعمال په ګټه پوه شوي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ آمر عبدالبصیر حامد وویل
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونه شته. دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي ورکوي او خلک ته د کار زمینم برابری کی او مالداری مضافه کی
کرنه د افغانستان جغرافي جوړښت په کتو افغانانو ته خاص اقتصادي ارزښت لري سره لیدې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداری هم له جګړو سخت زیانمنه شوی خو بیا هم د ملي اقتصاد له عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او باندو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ور باندې بس یادای.